پاکستان ته لاړ شم او طالبان پوه شي چې مال برتانویانو سره کار کړی ژوندې به مې پرې نکړي. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ویل یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري امنیتي ګواښونه ورسته لسیمه وتښتید. دی وايي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړي او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی دې موږ ته تسلیم کړه او غواړو پوه شو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کوي. له دې وروسته ټول کورنۍ له افغانستان ووتله. برتانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوی چړنی لمخې په راپور کې ویلي لګ تر لګه د برتانوي ځواکونو نه حاصل وخت افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې لامل اغیزمن شوی او وژل شوی. دغه ورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28 پرته لدی چې وایي دغه چړنه د کوم بنسټ لوري تر سره شوی ویلي چې له 201 در افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوی او نه حاصل وخت کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې لامل وژل شوی.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکي دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نور هم زیات شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو تریزی علیشیر تڼیو ګربزو سپیری او زازی میدان ولسوالیو کې د اوبو برېښنا پوهنې کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 غنی زو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیون افغانۍ لګښت کیږي او 4.4 میاشتې په مده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوی محمد اسماعیل غزنوی وویل
دوستې موږ پروژې په وو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو ورسته که به بیا اغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اغه تم دا پروژه رسیږي او اغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډورن کرخه پراتو ولسونه لپاره ټول تر رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل د لیزه پرانیسته وشو له هغه ولسوالۍ د چې تر دې ری خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواخ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکو شاکر الله وویل
یو دانه چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویلبند پناه کې بلکې شخصي ځمکې موږ زموږ نه کورونه جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنوره ساسون زشتہ زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیرای سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وایي
میج دولت نه ډیره وختنه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاس سړکونه ویلې د غاس نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاس پته شوی دي کنه ای سفر امیک تا کیندا سر کور نه دی شوی چې میجو ویای چې دا کور داسې جوړ
یاد دی وی پتیرو دواله سيزوکي د خوست ريزي علي شير با کاوسپيره سرحدي ولسوالي همدارنګ صبري مساخل او قلندر هغه سيمي ويچي د امنيتي ګواخونو لکبل پکې خلکو لپاره د ارتي اور پروژې نه دي پليشيوي او تر دې ري ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې لستونز سره لاسوګري واندي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وسم یو نړیواله موضوع د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28 پوست امر وکړ چې د غزې پر تړانګې پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو دا امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربند په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګه کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي رویټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یو سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده بریټ کړی چې دا یې د اوربان ښکارا سرغړونه بللې ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربان بلشکاره سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرائیلو ته سپارلي دي. د اسرائیلي رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه په شپه د یو اسرائیلي مړي په توګه سپارلی و د هغه کس نه و چې اسرائیل غوښتي و، بلکې دا د بل اسرائیلي یرغمل د پاتیشونو یو برخه و چې ډیره برخه لوړاندې اسرائیل ته لیږدول شوې و. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړي د یو بل برمته مړی چې په یو تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعت وروسته د حماس پوځي څنګ القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت د اسرائیل له لوري د اوربان سرغړونې دي. اسرائیلي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربان شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربان لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربان په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربان د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس دا هم منلی چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلی دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خزلو ایستل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځنګړې ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شو یو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوارش یک کلوچی دستی داره و ده او ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون تدا نمیتونه و یک وضعی بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي رادیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دیگه به وظیفش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت تولاړه نه میړې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو دا پر ځای د اسلامي امارت کسان ځای پر ځای شول او دوی هم بیکاره شو. دا دومره وخت د خپل کور وسایل خرچول په قدرې ماشومان لري، خو نور ورته له اقتصاد څخه پاتې نه دي. خاوند یو کراچی باندې ترکاری پوری، مگر وضعیت یې ډیر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوې او بس حالت کې ده.
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکو چې د هم نه غوښته راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تیری کې.
له بده مرغه نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځنګړي ډول د هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه بلکې ځینې نارینه هم بې وزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی ماشوم دی یو کال دوه دی. دا بیخي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سیده د پخوان هم د سیده دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده او حتا دا د سی حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولي او د وخانی کې ولي دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نور هم د وسه ولا کوي ستا د ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غو باندې دا بیچاره هم سار او زی از ما ورورم کله یو په لاله چې نه حتا دا چې ډیر خلک د سې دي چې بیګا ته څو لا کوي
دی. دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانی ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړې چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بې روزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یوه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم مش تعقیبولای شي. ازادي رادیو څلور ویش ساعته اوریدای شي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ځل د هواد له داس یو شاعر سره د زړه خواله کوي چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتک کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرې سره دی نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کوم سترګه ګوري څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کوم لیکنې لري راځي د ښاغلي راغب له خولې دومړی واوري چې ځان په خپل در پیژنې
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلی کې ځای دی ځان تقریبا نن څلور پنځوس کالم د کابل په خار کې مې نور اکثر ځوان یا اکثریت د ځوان مې ډېر ځوان مې د کابل په خار کې کړای په کابل کې مې ځوان دم کړای درس هم ویلای او تګ را تک کلی ته تر وڅ لرم الته زم راځم خو ځوان دا او کاروبار مې کابل کې ده د کابل په خار کې د بسم الله شهید په نامه لیستا وا چې هغه مې تکمیل کړه دا هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لکلک د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ دوبۍ نه به مې راوړ نو همدلته مې کاروبار وکړ دی مادر پښتون واټ کې همالته دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده د کار بار په جریان کې مې هم درس پیلې هم مې خپل شاعري کوله هم مې خپل مطالعه کوله هم مې خپل اقتصادي کار مختبي و او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي موږ تاسو په کلی کې دا کارونه مې کول ځان مصروف ساتلې نو تر اوسه
مننه د څه شي سره شاعري ګرانه ده له تجارت سره له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو په کې مصروف یاست لکوم یو سره شاعری مشکل ده
شاعری خو د تجارت سره اړخ لګی چې هغه اړخ باندې سړی پیسیا سړی شاعرانه تجارت کوي دا نو یې هغه نظر او باغداري سره خو بيخي اړخ لګی کله چې په یو بڼوال په ایس یا په مغه رول کې ځان واچي نو د ګلانو د باغ او د بوټو کایو بوټي کزر بوټي د خدمت کوي یا تاو را تاو کی کیږي دا په هر موسم کې یو نوې رنگ نوې خوان نوې حسن لري نوې ښایست لري نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند ته شاعرانه یو د نخوان د خپل دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ګلانو ډک ژوند دي سړی شاعری او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیرو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټیږي دا د کال په دې وګړو کې او سره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعری کې دا خبريږي نو دا د کدي شاعری راځي دې کې بیا کپات ان سي سړینا بیا په پاسته خای دا ډېر خپل شاعری
مګر خای یوازې ما سره نه ډیرو اوریدونکو سره دا پښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خوله ده او خوان کوي نو تاسو به حتما تجربه کړی وي د خلک را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره هم زمانه شاعري هم ممکن ده او آسان ده بیا به ورسته له تاسو نه یو شعر هم تاسو وورو
دا خدای چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانگردی و جهان بینی اور توایو او باز کتابو کی راضی چوی سفر نیملم دا دیوی نا سفر بس پڑلم دا پایلم کی یا پس دکړه کی یا به تعلم تعلیم کی تاسو یواز نظری دکړه کوي خو په سفر کی عملی دکړه کوي عملن دی نشان عملن ځوان د خلکو دلته تاسو د دنیا هغه خایستونه چې تاسو لیدل نه یو ځای کې یا په یو ګوښه کې د خیال په وزر وال دی هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضری یا وینې خپل ژوند مشاهده لري خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړي څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرو یو کسې چې کوي مثلا که ته قفقاز ته خپل لاړ شې هغه حسن وویني هغه ښکلا وویني دا چې تا ته قصص وي بیا هغه په خیال کې اچوي بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري نو ما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې په دنیا کې په خایست کې څه توپیر نشته په اخلاق کې څه توپیر نشته په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیر نشته خلک څه دي ژوند نه څه رقم ګټه اخلي موږ څه رقم ګټه اخلو موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي د هغو په کوم ځای کې دي موږ دا څه غونه څه راوړو څه ورکړو دا ډېر تړي ته داسې یو توپیرونه په سترګو کوي او سړی تنه اخزونه کوي بیا دا په شعر کې راځي بیا دا د ښکلي شعر تکمیلي او بشپړتوي ما خیال دا رسیدم
مننه د دې توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خو دا مسله وروسته در سره څیړم اوس زنه پیغام چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر براته وایست او کوم بلکم شعر را تلولې خو اوریدونکو غواړي پوښي چې د بهر سفرونو تاسو په شعر څومره اثر کړی
نو ما دا د بهر ته الوتکه کې یم تیار کې او شعر لیکلای او ما سره کا تاسو غي اجازه دې ته او شعر ده نظم ده دا به زو دالی کندستان ته تات
مننه مهرباني وکي
او د دې نوم دا یوا یوا ټاپا د پسرلی مشاعره با کوم خپل یارانو سره یو یو مجلس چه حقاقی د الهام زکر دې زرګرانو سره یو یو مجلس یو یو ټاپا بنوایم یو یو غزل و بیا په شور وایم دا سه دوام به زمزمو ته ورکړم تا چې نور وایم نور وایم بهان غری تور کټو باندې الهنه چای چای نه کې وې شوم لکه د تا مسکاو نرمه ګرمه نن به خ په پرک کې وې شوم مست هوا مسایره شرنګوي نسیم وګمه ګډا ګډا د پانو د پن تنبور ستار رباب سر کوي هر نوا توا نوا د زانو په دې تو دې مشاعره وریږي د شګوفو د پانو پانو داران خشو چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کانو کانو باران امن کې توله کې کینه نه کوو داو د مینو هوساینو محال خدای مو د زړونو په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال راځي چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده خمیو چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه خمیو راځي خوام به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما چې تر ابده زیرمه زیرمه لرو دا انګیزه دا به پیغام وي زما د خپل خاورې خزانې به سپړم څو د ښکلا مظاهره کې اوسم د ویښتابه د هسې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داس باړه کړې نه وه شیبو مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داس باړه کړې نه وه شیبو ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو مننه کور مودم
لتاسو ډیر زیاته مننه راغب صاحب. ما ستاسو په دې نظم کې ځینې پزړه پوری تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول د څنګه تاسو ته ښکاری؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دمو اغهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب، زه یو دسه یو شاعری کوم په خپل خیال چې څومره کوي سم کوي نه سم کوي. زه شاعری ته تسلیم یم، یعنی خپل په شاعری باندې دسه یو تحمیلی کار نه کوم چې دا به اتمی نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایي چې نه، ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع سه ما په خیال. نو ټکر چې واقع سه شاعري ټکر او حساب دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا په تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کښې سې، په جنګ کښې سې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره دا مصاحبهم چې مونږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځتي، هغه بېرته را ګرځوی نه شي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا بهې خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کښې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله را ځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي. بیا مونږ ته څه ضرورت ده چې مونږ لګیا وي بیا شاعري کوو؟ مونږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاتر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایشونه ورنه کړې. دا خو د ګذور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه خو شاعري ده که نه، چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم. دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کوي، دا نو تقلید ده او ازې تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکال صاحب، زه په آزاد فورم کښې شعرونه لرم. آزاد سره ما در ته کمپامي په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کښې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه وه، حتی مخمس هم ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمکم یا د تاسو ته ډالۍ کوم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل د وړونکی شعر.
ډېر الله، ډېر الله.
دې کښې
د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او تاسو مونږ تاسو غنا ورکو خپل شاعرۍ ته کنه خپل شاعرۍ غني کو غني کیږي په واه چې مونږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعری ډېر کو ډولونه د شاعرۍ ډېر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه وو دا رخوانه را ایستارو خو مونږ د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي دا ادبیاتو لمن مونږ باید فرق یې مخیال دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هواد لخپل سیمه وزي او نور هوادونو تزي په غځای کې د مانویات خبره هم یاد شوله. مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نو وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سنی یا بناسن ځکه چې ټول خبرستان نه کنه اصل خپل لید لري خپل لیدلور لري خپل تفکر او فکر لري او خپل غنه چول لري. معنویات کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلې د کوم ځای پورې چې تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه څه معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې هغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی مونږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی پکې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې مونږ کمبوتات لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل څه لاړه نه شي رانه دا مسله بل څه لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثر خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثر پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده. یو وزر مات کي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الک ننداره نه کوي کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات په کوم رسان
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل. بلا شعري مجموعه دا د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي. هغه کې بیا اوس باړې تاسو اشعار مې باړلې دي د ډېرې نه بلوې شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بل شعري مجموعه لارم په نامه د وی دې کې دي او یو بل شعري مجموعه په نامه د پیروت ریشمینه پیروت دا لارم دې کې لږ لږ تاسو او بل شعري مجموعه لارم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې تاسو بل مجمع لارم په نامه ځانه دیکھ بیا لگ لگتا او بل نوی مجمع لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا امته خبرې د نه کولې طاقت ته وو ویان دی کنه نو چې دا وخت مرستانې کوي نه دا هندارې دی او یو دری مجمع لارم چې دا شپوس په نامه دا دې کې بعضې شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او تر دغه ځایه پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یو ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یو بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د طرف هم بېرته ورغول طرف هم جوړ شي څه شاید په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه هغه مپېنیمسایکل پاتې دي وې د میدل روان او د نکاح مسائل د اکسینی سم نیمایي هغه د نیمایي هغه د بدل ژوند په باره کې د دری زدي خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بدل د کوم ځای او کلری میواز یا دیبان لري عام خلک نه لري نو ما دا سم دا له یو کار هغه چې هغه اثر ډیر ولور سطح لیکل شوی اسرائیل کې چې ما راځو تاسو ته ونی غوم رہی چې دا مې باړلې په سام تک ورپسې مې بیا د تا یو څه باړلې دي چې دا مې لوی لس تا چې دا واړه واړه شان دي مثلا هندو صفه لاس صفه شل صفه او لاس هندو صفه د څه یو شای او مهم شان دي چې انوان نه به زه کا تاسو د خبرونې وخت اجازه راکړي وو په ولم
کنه مهرباني ویل ولې
او د زبر شوه مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقې د بدر غزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښکار دی د تراویل منص په بیړه راتنه کې د کار جواب د خوراک پر ځای په دیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د تندر او موسیقي په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه څنګه لوړه ورته وي په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دیموکراسي وعده او مینا مننه خدای دې کې دې ستوري نه ده ما
لتا سنه مننه راغب صاحب په پای کې کې یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کې مهرباني وکي
شعر خو با نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نه دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب یو پاکستانی لګیا او دا افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې په خپل کمپیوټر کې د شکایت یو تیر به د تیر کې بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ترو د منځنۍ اسیا سره ځکه یو وصل کیږي او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې تمره مسار کې یا په دلارو تیرو بیر څو ما غځای دا بس د څه دې 2 میلیون ډالر خپلې او 300 میلیون ډالر کتمرا راځي کی چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د څه یو سراکا او یو د هغه بارون کې ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لار باندې څه کوو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو چې هغه منځنۍ اسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی ته دا غزل مالیکله خدای دې کی ته غرقم صحیح وی دي کنه خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړای چې ایمان له سړی واخلي امام هسته څوکا د واخان له سړی واخلي زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زرګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سیلانی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو تور دا غرونه زمرد لال مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي راتلای په ګوګل کې و راغب لکه زړګی راتلای په ګوګل کې و راغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دو راغب څه پروا چې غیږه تو ده غیږه چې جانان له سړی واخلي
ډیر ښه
خدای دې کې صحیح مه لوستلای وي او سم تاسو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادي میلمه کې مخ خبرې وکړي او خپل خکل شیرونه مو واورول قدر من اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه
ورور